هغوی د کثرت په طلب کې دومره په منډه دي چې د هغوی سره د یو ساعت لپاره وخت نشته چې هغوی لږ سوچ وکړي چې دا زو په سو پسې منډه وهم. په خپل خوا او شا کې ګورئ چې هر ورځ جنازې روانې دي، او دا هم ګورئ چې خلک ټول خالي لاس روان دي.
هغه یو نعت راته رایاد شو: فانی دنیا فانی بازار دی، هر څوک تیزی خالی لاسونه، د نیک عمل دولت پکار دی، چې دی نصیب شي جنتونه. نو انسان بیا هم په منډه دی چې دا مال نور سیوا کړم، بیا هم چې د چا ښکلی کور وګوري نو اسویلی وکړي، او چې کله د چا ښکلی ګاډی وګوري نو یخ سا واخلي، چې د چا برند نوم والے پرس یا پیزار وویني نو حسرتونه شروع کړي. بیا هم
او الله تعالی فرمایي: لترون الجحیم، تو به ضرور ګورې جهنم. او بیا پته نشته چې د بنده سره هلته څه کیږي. ثم لترونها عین الیقین، چې بیا کله ته د یقین په سترګه وګورې نو ستا یقین به راشي، چې کله هلته ودرېږې او جهنم در له مخامخ راشي نو بیا خو به یقین راشي. خبره خدا ده چې تو دلته خلیولته ورسې د حق الیقین، او صحابه کرام رضی الله عنهم رسېدلي وو حق الیقین ته. دا سنا ممکنه خبره نه ده. صحابه کرام رضی الله عنهم خو هم جنت او جهنم نه ولیدلي، هغوی دې لیول ته رسېدلي وو کنه. د حضرت عوف بن مالک نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ تپوس وکړو چې عوف ستا څنګه سبا شو؟ نو هغه وی چې ما نن د رښتینی مؤمن په حالت کې سبا کړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حیران شو او تپوس یې ترینه وکړو چې دا خبره تا څنګه وکړه؟ هغه وی: یا رسول الله، هغه داسې چې زه ګورم چې د عرش الهی په وړاندې ولاړ یم، او زما کیفیت داسې دی زه جنت والو ته ګورم او جهنم والو ته ګورم. نو هغوی ته مخامخ کاریدل، یعنی د الله عرش هم امیجن کړی دی. دغه شان د زید بن حارثه رضی الله عنه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې د هر څیز یو حقیقت دی، نو دا راته ووایه چې ستا د ایمان څو حقیقت دی. نو هغو فرمایل چې زما په عرش رحمان باندې داسې یقین دی لکه چې دا په خپل سترګو باندې ګورم. نو هغوی دا درجې په دنیا کې حاصلې کړې وې. هغوی په دنیا کې د تصور په سترګه باندې کتل، او زموږ تصورات چرته دي او څنګه دي، موږ کوم سیزونه میجن کوو. موږ وایو چې زموږ سره دا سیزونه وې هاغه وې، نو دا دي زموږ سوچونه. چې فلانی کپړه ماته میلاو شي، خپل تصورات داسې هم کوي چې خپل ځان د الله تعالی په عبادت کې ودروي، په پولیسرات باندې هم ځان ودروي، او په تله کې خپل اعمال هم تصور کوي، نو په هغه ورځ به د یقین په سترګه تاسو وګورئ. که څوک عین الیقین ته نشي رسېدی، نو کم از کم علم الیقین ته خو ورسئ کنه. لیکن علم الیقین هم نشته. نن هغه هم ډیر خړ شوی دی، یقین د چا پاتې نه دی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، او بیا به ستاسو نه د نعمتونو په باره کې سوال کیږي. د کوم نعمت په باره کې به سوال کیږي؟ د کوم نعمت سوال به کیږي؟ د هر نعمت سوال به کیږي. یو نعمت به داسې نه وي چې د هغې به سوال نه کیږي. د یو یو نعمت په باره کې به الله تعالی تپوس کوي، او چې چا سره څومره ډیر نعمتونه وي نو هغه مره به داغونه سیوا تپوس کیږي. په دنیا کې کوچا لس سوالونه په امتحان کې راشي، نو هغوی وایي چې دا کم کړئ، ډیر تپوسونه او سوالونه د چا نه وي خوښ. او کوچا ته ډیر سبق وویلی شي، نو وایي چې دومره ډیر سبق په څنګه وایم. لیکن چې چا سره څومره ډیر نعمتونه وي نو هغه مره به د هغو حساب سیوا وي. چې کله زموږ سره نعمتونه ډیریږي نو په هغې باندې موږ خوشحالیږو، او فکر را سره نه وي، هیڅ غم هم را سره نه وي. چې کو نعمت سیوا شي او ما د دې شکر ادا نه کړو، او یا دا ما د الله په لاره کې اونه لګوو، نو زمانه به د دې متعلق تپوس کیږي: ستاسو په ذهن کې کوم کوم نعمتونه راځي چې دا غي به تپوس کیږي؟ زما خیال لی چې تاسو به وایي چې جسم دی، د ایمان نعمت را سره دی، نو ظاهره ده دا خو هم نعمتونه دي.
د سترګو غوږونو د دې صحت د نعمت به تپوس کیږي. الله تعالی دا نعمتونه را کړی دي او هغه به تپوس کوي چې دا دې په کوم کار کې خرچ کړی دي، څنګه دې استعمال کړی دي. چرته د ځناورو په شان د خېټې په پاللو کې خو دې نه دي خرچ کړي، او که د الله تعالی په لاره کې دي لګولی دي، او که صرف ټي وي دي کتلی دی یا میوزیک دي اورېدلی دی. الله تعالی په بني اسرائیل کې فرمایلی دي، انما السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤولا. غوږونه، سترګې او زړه د هر یو نه به تپوس کیږي د قیامت په ورځ، د هر یو نه به سوال کیږي. نو دا نعمتونه خو زه بیا هم زموږ په ذهن کې راځي. او یو بل نعمت هم دی، او کیدی شي چې هغه ستاسو په ذهن کې رانه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله د نعمتونو سوال کیږي نو په دې کې بے فکری هم ده، ځکه چې دا هم یو ډیر غټ نعمت دی. سبحان الله، دا بے فکری چې ده کنه نو دا هم یو نعمت دی. د دې متعلق به هم تپوس کیږي چې تاسو لا بے فکری سکون درکړی شوی وو، په آرام باندې اوسېدی، فریجونه مو ډک وو، اولاد دی، کور دی، امن و امان دی، دا خو هم یو نعمت وو. او د صحت متعلق به هم تپوس کیږي. بلکې مجاهد یو مفسر دی، هغه فرمایي چې د دنیا هر لذت په لیست کې شامل دی. هر شی چې تاسو له مزه درکوي، هر شی چې ستاسو سره دی او هغه ښه شی دی، د هغې په باره کې به سوال کیږي. اکثر خو موږ ته د نعمتونو احساس هم نه کیږي چې زما سره لاسو شته، چې تر څو پورې هغه نعمت زموږ نه تلی نه وي. او واقعي که چېرې موږ نعمتونه شورول شروع کړو نو دا موږ نشو شمارولی، لیکن د نعمتونو احساس ضرور پکار دی. اوس دا نخواسته که ستاسو د کور چت والوزي، نو بیا به تاسو ته اندازه ولګي چې چت څومره ضروري دی. او که یو دیوال وغورځېږي نو بنده ته احساس وشي چې دا څومره غټ نعمت دی. او که ډېره زیاته ګرمي شي نو بنده محسوس کړي چې دا ښه موسم څومره غټ نعمت دی. او که په سر باندې مو دړ شي نو تاسو ته پته ولګي چې صحت څومره غټ نعمت دی. که چېرته یخې اوبه چېرته یوه ورځ د سکو دپاره میلاو نه شي، او صرف د نلکې اوبه چېرته د ګرمۍ په ورځ بنده ته د سکو دپاره میلاو شي، نو بنده ته پته ولګي چې یخې اوبه څومره غټ نعمت دی. که چېرې په ګرمۍ کې بنده پیدل چېرته لاړ شي نو تاسو ته ګاډۍ څومره غټ نعمت ښکاره شي. او که چېرته ګاډۍ د نور د لاندې ودروئ نو تاسو ته احساس وشي چې د ونې یخ سوری څومره غټ نعمت دی. نو د نعمتونو موږ ته په میلاوېدو باندې پته نه لګي. چې کله هغه نه وي نو بیا بندله د هغې قدر ورشي. او دا کپړه څومره غټ نعمت دی چې دا د بنده جسم پټوي. دا څومره غټ نعمت دی، ځکه چې د دې سره موږ خپل جسم پټ کړی دی. او یوازې دا خوب څومره غټ نعمت دی. او بیا په کور کې که چېرته صرف تیل نه وي، مالګه نه وي، که چېرته بې مالګې شی وخورئ نو تاسو وایئ چې دا مالګه څومره غټ نعمت دی. نن مالګه نه وه نو خوراک څنګه بې خونده وو. چې کله چینی نه وي او بنده پیکه چای وڅکي نو بنده وایي چې دا چینی څومره غټ نعمت دی. نو خبره داسې ده چې د نعمتونو خو زموږ سره د سره احساس شته دی نه، چې کله موږ ته نعمتونه میلاویږي د بره نه د ښکته پورې نو موږ ته بیا یاد نه وي چې دا لا هم څه نعمتونه دي. چې نعمت کله لاړ شي نو بیا راته پته ولګي. نو دې ټولو نعمتونو په باره کې به تپوس کیږي. اوس تاسو سوچ وکړئ چې څومره ډېر تپوسونه به کیږي زموږ نه، ځکه چې موږ خو په نعمتونو کې ډوب یو. او په حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی به تپوس کوي چې اے ابن آدم، ما تعالی اسونه درکړي وو، او موږ ته به وایي چې تاسو له مې ګاډي درکړي وو، جهازونه مې درکړي وو، او هغه څومره د لرې لرې پورې ځي. سړو ته به وایي چې ښځې مې درله په نکاح کې درکړې وې، او ښځو ته به وایي چې خاوند مې درکړی وو، تاله مو مهلت درکړی وو، تاله مې خوشحالۍ، آرام او راحت والا ژوند درکړی وو،
او تا سمره شکر ادا کړی وو، اوس جواب را کړه.
نو تاسو به وایئ چې زموږ سره د شکر ادا کول وخت چرته وو؟ نو د الله تعالی د نعمتونو نه چې تاسو څومره فایده وچتوئ، نو هغه امره د هغو شکر ادا کوئ، هغه امره ځان ښکته کوئ، او هغه امره د الله تعالی د پاره وخت وباسئ، ځکه چې تاسو دومره ډیر نعمتونه انجوی کوئ. مثلا که تاسو له څوک لس لکه تنخواه درکوي، نو د هغې نه پس هغه ستاسو نه څومره تمه کوي. اوس لس لکه اخلی، نو هسې په کور کې د کیناستو دپاره یې درکوي. اوس د کمپنۍ کار خو هم کوه که نه، نو د هغو نه توقعات وي، او تاسو دومره نعمتونه استعمالوئ او ستاسو نه هیڅ بدله نه ده غوښتې شوي. که چېرې تاسو ټول عمر هم شکر ادا کړئ، نو د یوې سترګې د نعمت تاسو شکر نشئ ادا کولی، او نور نعمتونه خو لا پرېږدوئ. نو په تاسو باندې الله تعالی ډیر کم فرض ایښی دي، ډیره کمه مطالبه ده ستاسو نه، لیکن مونږ خو هغه هم نه ادا کوو. دا دومره نعمتونه چې مونږ ته میلاو شوي دي، نو هغه مونږ د الله تعالی په خدمت کې استعمالوو. آیا د دې نعمتونو سره مونږ د هغو د مخلوق په کار راځو؟ آیا دا نعمتونه مونږ د هغو په فرمانبرداری کې استعمالوو؟ دا دی د نعمت شکر. او که نعمتونه راته میلاو وي او الله تعالی مو هیر کړي وي، چې زموږ سره د هغو د پاره وخت چرته دی؟ زموږ سره خو وخت نشته. نو بیا دا د نعمتونو شکرګزاري ده او که ناشکري ده؟ نو یو حدیث دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه ووتو د لوږې د وجې، نو په لاره کې ورته حضرت ابوبکر رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه میلاو شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تینه تپوس وکړو چې تاسو دلته څه کوئ چې ناست یئ؟ نو هغوی وی چې د لوږې د کبله راوتی یو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم وفرمایل چې زه هم قسم دی د هغه ذات چې چا زه د حق سره رالیږلی یم، زه هم په دې وجه د کوره راوتی یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی د ځان سره روان کړل او د یو انصاري باغ ته لاړل. نو د هغو ښځه ورته میلاو شوه. تپوس یې ترېنه وکړو چې ستا خاوند چېرته دی؟ هغې وی چې کور ته د خوږو اوبو دپاره تللی دی. په دې کې هغه صحابي هم راغی. هغه دومره خوشحاله شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ولیدو. نو وی فرمایل چې زما مره خوش قسمت لا هم څوک کیدی شي چې د هغو کور ته د الله تعالی نبی راشي صلی الله علیه وسلم. نو خپل مشکې اویزان کړو، د کجورو تازه خوشې راوړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تا به راشو کولی وې، داسې دې ولې راوړې؟ هغوی چې یا رسول الله، ما غوښتل چې تاسو ترینه د خپل طبیعت مطابق یعنی په خپله مرضۍ سره وخورئ، او بیایی چوڑکی رو غختن او بیایی یو زناور زبا کولو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه منع کړو چې دا خو پای ورکوي، بیا هغه بل زناور زبا کړو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې هغه غوښه پیش کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته ډوډۍ وخوړه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې وږي خېټه مونږ د کوره راوتی وو او په مړه خېټه روان یو. دا هغه نعمتونه دي چې د قیامت په ورځ به د دې په باره کې تپوس کیږي. چې هغوی دا خبره واورېده، نو حضرت عمر رضی الله عنه چې د کجورو کومه خوشه په لاس کې نیولې وه، هغې په ځمکه ارتا وکړه. هغوی چې دې په باره کې به هم الله تعالی زموږ نه تپوس کوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، د دې په باره کې به هم تپوس کیږي، صرف د دریو سیزونو په باره کې به سوال نه کیږي. هغه هغه کپړه ده چې ستا پر د پوشي کوي یعنی ستا جسم پټوي، هغه د خوراک ټوکړه ده چې ستا لوږه ختموي، او د ګرمۍ او یخنۍ نه د ځان بچ کولو دپاره چې کوم کور دی د هغې په باره کې. نو دا زموږ سره چې دا دومره کلازیټونه ډک دي د جامو، نو ولې د هغې به سوال نه کیږي؟ او زموږ سره چې د خوراک څومره نعمتونه دي او څومره دعوتونه وي زموږ، نو په زړه کې مې دا خیال راځي چې یا الله زموږ سره د دې حساب مه کوه، ځکه چې مونږ کله هغه وخورو نو مونږ هغه شان عمل نشو کولی.
چې څنګه عمل کول مونږ له پکار دي، چې څومره مونږ له د الله تعالی د پاره کار کول دي هغه شان مونږ نه کوو، او چې کله خوراک وخورو او کوم طاقت چې مونږ ته میلاو شي نو د هغې په باره کې به هم تپوس کیږي چې دې خوراک تاله طاقت درکړی وو. ډیرو خلکو ته طاقت میلاویږي او هغوی ته ښکاري نه، او د هغې نه بیماری جوړیږي. او چې کله تاسو ته طاقت میلاو شي نو دا راته ووایئ چې بیا تاسو څه کوئ. که چېرې ستاسو سره هنر وي لیکل وستل کولی شئ، نو الله تعالی به ستاسو نه تپوس کوي چې ما درله د لیکلو د لوستلو نعمت درکړی وو، نو تا د هغې سره څه کړی وو. په یو حدیث کې راځي چې کله دا صورت نازل شو او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله عنهم په مخ کې د هغې تلاوت وکړو، نو صحابه کرام رضی الله عنهم وی چې زمونږ نه به په کوم کوم نعمت باندې سوال کیږي؟ مونږ خو کجوري خورو، اوبه څکو، او توري مو په غاړه کې اویزان دي، دشمن مو په سر ولاړ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مه ګبراویږه، نعمتونه به راشي. او بیا واقعي نعمتونه راغلل، لیکن د دې نعمتونو سره به سوالونه هم وي. په تیر مزی کې دي چې د نعمتونو په باره کې به د قیامت په ورځ د ټولو نه مخکې دا تپوس کیږي چې ولې مونږ تاله صحت نه و درکړی، یخې اوبه مو نه وې درکړي، نو اوس ته دې نعمتونو جواب پکار ده چې زمونږ سره وي. چې یا الله، چې مونږ کله دا نعمتونه واغستل نو مونږ دا وکړل، دا وکړل، او دا مو وکړل. مونږ دومره منډه ترړه وهلې ده ستا په لاره کې، مونږ دا کار کړی دی، دا کار مو کړی دی ستا په لاره کې. سونه سو جواب خو پکار ده چې زمونږ سره وي، کنه هسې نه چې مونږ لا جواب شو چې بس مونږ وخوړه اوس کله اودو شو، او چې د خوبه راپاسېدو نو بازار ته لاړو، هلته مو مزې وکړې، او بیا راغلو مونږ، نو دا جواب به نه قبلیږي. نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت وې چې لتسألن یومئذ عن النعیم، صحابه کرام رضی الله عنهم وې چې یا رسول الله، مونږ خو د وربشې ډوډۍ خورو او هغه هم په نیمه خېټه خورو، نو د الله تعالی د طرف نه وحی راغله چې ولې تاسو د خپو د بچ کولو دپاره پیزار نه پخپو کوئ، یخې اوبه نه څکئ؟ دا خو هم نعمتونه دي، ځکه چې هغوی وی چې مونږ څه خورو، چې مونږ خو په نیمه خېټه ډوډۍ خورو، نو الله تعالی دا وحی راولېږله. نو اوس سوچ کوئ، دا زمونږ سره چې دومره ډېر نعمتونه دي چې د لسو ورځو او میاشتو خوراک پروت دی، د دې به زمونږ نه څومره سوالونه او تپوسونه کیږي. چې څومره ډېر نعمتونه وي در سره، نو هغومره زیات مونږ له د الله تعالی په لاره کې کار کول دي، او د امن، امان او د صحت په باره کې به هم تپوس کیږي، او د دې فراغت به هم سوال کیږي چې تو فارغه وې نو څه دي کول. چې ما تا له وزګار ژوند درکړی وو نو تا پکې څه کړي وو؟ نو دا صورت مونږ ته دا خبره ښایي چې د نعمتونو په میلاوېدو باندې نعمت ورکولو واله مه هېروئ. چې نعمتونه درته میلاو شي نو د هغو په لاره کې تاسو نور ډېر کار شروع کړئ. الله تعالی دې زمونږ نه د دین بهترین خدمت والي، الله تعالی دې د دې نعمتونو حق ادا کولو واله مونږ جوړ کړي، چې مونږ د دې نعمتونو صحیح شکر ادا کړو، چې د الله تعالی په مخ کې کامیاب شو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تلاوة ووري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، لترون